السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په هرات کې د طالبانو چارواکو ویل چې د چهارشنبه په ورځ له ایران څخه تر 30,000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس احمدالله متقی تیره شپه په ایکس پاڼه کې د ایرانی چارواکو په وینا لیکلی دي چې په لسګونو نور موټر د اسلامخلا په لور روان دي. وروسته تر دې چې د جون په 14 د اسرائیل او ایران جګړه پیل شوه، له ایران افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د سږ کال د اپریل د میاشتې د راپور له مخې په ایران کې نږدې 3.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي، خو په دغو کې هغه کډوال شامل نه دي چې ایران ته تللی دي او په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرم دفتر په خپل نوي راپور کې چې نن یې له رسنیو سره شریک کړی، ویلي دي چې په افغانستان کې د هیروینو او شیشې استعمال زیات شوی، خو د چرسو او اپینو په کارولو کې کمښت راغلی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالی مرسته چمتو شوی څرګندوي چې تر 2023 کال پورې په افغانستان کې شاوخوا 20,000 کسان په مخدره موادو کې ښکیل وو چې په دوی کې څه باندې 2,500 ښځې او څه باندې 2015 کلونو کم عمره ماشومان شامل دي. په راپور کې راغلي نږدې نیمایي معتادین رسمي زده کړې نه لري، په 50 کې یو کور نه لري او اکثره د مخدره موادو درانیولو لپاره په غیر منظم کار یا جرمي فعالیتونو مصروف دي. د ایران مشر دا وکړه چې ایران پر اسرائیل او امریکا بریالی شوی دی، په داسې حال کې چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه د ایران د پوځ رهبری او هستوي پروګرامونو کلکې ضربې وخوړې. په داسې حال کې چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه کې د ایران د پوځ رهبری او هستوي پروګرامونو کلکې ضربې وخوړې، د ایران مشر آیت الله علي خامنهي ادعا وکړه چې اسرائیل د دوی په بریدونو کې نږدې له پښو ولوېد. خامنهي په یو پیغام کې چې ځینې برخې د ایران دولتي رسنیو خپرې کړي، د اسرائیل په وړاندې 12 ورځنۍ جګړه کې د خپلې بریا په خاطر خپل ولس ته مبارکي ویلې. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور حال درکوو. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د چهارشنبه په ورځ د اروپا شورا سره یو تړون لاسلیک کړ ترڅو د روسیې لخوا په اوکراین د برید مسؤل لوړ پوړي چارواکي محاکمه کړي. دا محکمه به په اوکراین د یرغل په جریان کې د تیری جرم محکمه کړي او کولای شي د روسیې لوړ پوړي سیاستوال تر ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې محاکمې ته راکاږي. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. نن د شکنجې د قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان چې د طالبانو زندان یې کتلې د شکنجې کیسې کوي.
بیشتر در حوزه شکنجه و لطه کوب کرده بود.
حوزه که دیره شکنجه او وحلم دو خونی لیده سره در حقه سره پلاغت وحلم.
یو شمیر بزګر وایي اړ دي چې بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي.
زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنارو په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنی اقتصادي وده ځینې وکړي.
د ایران مشر د اسرائیل او امریکا په وړاندې د بریا ادعا کړې. خبرونه کې تفصیل درکوو. او ایمرجنسي په نوم یو بنسټ ویلي افغانستان کې غیر ساري ناروغۍ زیاتې شوې دي.
روسیې مرکزونه چې دي د هغوی هغه خدمات ډېر کم دي او د ولسونو ازدحام پرې ډېر زیات دی. روسیې خدمات چې کوم هغه شان لازمې رسیدګي نشي کولی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. اوریدونکو، د ایرانی چارواکو او د غرض امریکایي چارواکو هغه سرګندونو ته چې د ایران او اسرائیل د جګړې پاړی کړي وروسته راځو، خو په سر کې ورځو افغانستان ته. د جون شپږویشتمه د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت لخوا په زندانونو او توقیف ځایونو کې شکنجه شوي ادعا کوي چې طالبانو په وحشتناک ډول دوی شکنجه کړي دي. د بشري حقوقو ملاتړي وایي طالبان شکنجه د واک د وسیلې په توګه کاروي او له نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو د دوی په ټکو ظلمونو په وړاندې چوپتیا ماته کړي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د بندیانو د شکنجه کولو تورونه رد کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
پاریسا مبارز د خزو د حقونو فعال او د مترزو خزو له ډلې ده. نوموړی وایي چې د 2022 کال په فبروري کې د طالبانو د امنیتي چارواکو لخوا له خپلو 15 ملګرو سره د عدالت غوښتلو او د طالبانو د ظلمونو پر وړاندې د درېدو په خاطر نیول سوی او شکنجه او وهل ډبول سوی ده. دی ازادي راډیو ته وویل
پاوزه کې ډېره شکنجه او ووهلم. د خونې لیدۍ سره تر هغه سره یې فلاغت ووهلم. ملا مې ژوبله شوی وه، سر مې ونیو او ژوبل شو. بیا چې استخباراتو ته ولاړو هلته یې ګواښلم او بد الفاظ یې کارول او د تحقیق بڼه یې واقعا راته وحشتناکه وه.
وروسته له هغې چې طالبان 2021 کال کې بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل، د سویو اداو پر بنسټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقونو فعالان، بشري حقونو فعالان، خبریالان او د امنیتي ځواکونو پخواني سرتېري نیول سوي او شکنجه سوي دي. د دغو اداو پر بنسټ د طالبانو لخوا د بندیانو په دې شکنجه کې ظاهرا یوازې وهل ټکول شامل نه و، بلکې په ځینو مواردو کې د بندیانو د مرګ لامل هم سوي دي. یو بل افغان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم، ځای او هویت په راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یو ملګری یې د طالبانو تر شکنجه لاندې وزل سوی دی.
په ورځنی ډول زموږ بې دفاع خلک او ځوانان په دې شکنجه ځایونو کې له ظلم سره مخ دي. یو له دوی ظلمی سلطانی و چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مؤسسو کارکوونکي وو چې هغه یې ونیوله او له څو ورځو ونیولو وروسته
تر دې وړاندې هم د یو شمېر کورنیو په حواله داسې راپورونه خپاره سوي چې د کورنۍ غړي یې چې ډیری د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سرتېري وو د طالبانو لخوا تر شکنجې لاندې وزل سوي دي. خو د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې دا اداوې بې بنسټه بللي او ویلي دي چې د بندیانو دوسیې په سمه توګه څېړل کیږي او د اسلامي شریعت نافذه قوانینو او بشري اصولو په رڼا کې د ټولو بندیانو له حقونو سره بشپړ عمل کیږي. خو نوموړي د هیواد د نافذه قوانینو او بشري اصولو په اړه جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د افغانستان له بیا وخت ترلاسه کولو سره سم ټول نافذ شوي قوانین لغوه او تر اوسه یې د اساسي قانون په ګډون د قوانینو کومه ټولګه نه ده اعلان کړې. که څه هم د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په ناسم تفسیر تورن سوی، خو د بشري حقونو ستر سرغړوونکي هم بلل کیږي. د بشري حقونو فعالان د طالبانو نامناسب چلند او د بندیانو شکنجه کول د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې ډول کړنو د مخنیوي لپاره غږ پورته کړي. د بشري حقونو د فعالانو د ټولنې یو غړي فهیم فاروق ازادي
طالبان شکنجه د واک د وی وسیلې په توګه کاروي، له درو وهلو نیولې تر وهلو ډبولو، د ښځو له سپکاوي او د اعترافونو تر اخیستو پورې سلګونه سیاسي بندیان، ښځینه فعالانې، خبریالان او پخواني سرتېري د دې تاوتریخوالي قربانیان دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپتیا ماته کړي، د شکنجه عاملین ونیسی او د شکنجه د قربانیانو ملاتړ وکړي.
د شکنجه او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیان له اوږدې مودې راهیسې د مرستې، عدالت او حساب ورکولو غوښتونکي دي. هغه څه چې د دوی په خبره ډیر کم او یا هم هیڅ نه دي ترلاسه سوي. دوی په داسې حال کې د ملاتړ او عدالت غوښتنه کوي چې نن د جون 26 د شکنجه له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د شکنجه له قربانیانو د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې شکنجه له خورا ناوړه عملونو ته چې د انسانانو لخوا پر انسانانو کیږي. شکنجه د نړیوالو قوانینو له مخې جرم او کاملا منع ده او په هیڅ صورت کې د توجیه وړ نه ده. د غساسمن په خپل ویبپاڼه زیاته کړي چې دا قاعده د نړیوالو قوانینو یوه پراخه منل سوې برخه ده، په دې معنا چې هر هیواد باید له دې سره موافق وي، حتی که دوی د شکنجه د مخنیوي اړوند ځانګړې معاهدې هم نه وي منلې. د شکنجه له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې ویلي و دا سی راپورونه یې ترلاسه کړي چې په عمومي زندانونو او هغو شخصي زندانونو کې چې د دې په خبره د طالبانو د حکومت قمندانانو لخوا اداره کیږي بندیانو سره تر ټولو ظالمانه چلند کیږي. دغه شان د شکنجې پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږي کوونکي سیبلمانی د تیر کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته له سفر وروسته رسنیو ته ویلي و هغو فعالانو چې د طالبانو زندانونه یې لیدلي دي سره خبرو کې د سختو شکنجو، بد چلند او آن جنسي تیریو په اړه ویلي دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت، یولما، یو شمېر نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو په وار وار طالبانو په زندانونو کې لبندیانو سره د ناوړه چلند، شکنجې او جبري اعترافونو اخیستلو راپورونه خپاره کړي او د دې کړنو د څار او مخنیوي غوښتنه یې کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان په مسلو کې پاتې کیږو. د ایمرجنسی په نوم نړیوال بنسټ وایي په افغانستان کې غیر ساري ناروغي مخ په پراخېدو او ډیر خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. ایمرجنسی په خپل تازه خبر کړي راپور کې اندېښنه ښوولې چې ډیری افغانان لا هم د لسیزو جګړو له ویجاړې شوي روغتیایي سیستم سره مخامخ دي او له بیړنیو عملیاتي او جدي روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
بیماریانو سره مبتلا دي خو روغتیایي مرکزونه چې دي د هغوی هغه خدمات ډېر کم دي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالستار وایي په کور کلي کې بیلابیل ناروغۍ زیاتې خو ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو او درملو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
موږ روغتیایي مرکزونه هم لرو خو روغتیایي مرکزونه چې دي د هغوی هغه خدمات ډېر کم دي او د ولسونو ازدحام پې ډېر زیات دی. روغتیایي خدمات چې کوم هغه شان لازمې رسیدګي نشي کولی نو بنا ان موږ د ستونزو سره مخ یو.
د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ د قرقل سیمې اوسیدونکي یویس کلنه نجلا بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی او په ګڼو نورو سیمو کې یو کلینیک هم نشته چې له امله یې ډېر د بیلابیلو ناروغیو درلودونکو په ځانګړي ډول امیندوارو میرمنو ژوند له ګواښ سره مخ کوي.
دلته ډیری کورنۍ اوسیږي خو بې وزله دي او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. قرقل سیمه کې خو ښځې او ماشومان روغتیایي مرکزونو ته ډېره اړتیا لري. څو داسې پېښې هم شوي چې د امیندوارو ښځو ماشومان مړه شوي او دوی هم بد وضعیت ته رسېدلي دي.
د افغانان داسې وخت روغتیایي مراقبتونو، خدمتونو او اسانتیاوو ته د نه لاسرسي شکایتونه کوي چې د ایمرجنسی په نوم یو نړیوال بنسټ هم په خپل تازه خبر کړي راپور کې ورته اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغۍ مخ په پراخېدو دي ډیری خلک د لسیزو جګړو له امله له ویجاړ شوي روغتیایي سیستم سره مخ دي. ایمرجنسی ازادي راډیو ته د چهارشنبه په ورځ د جون په 25مه په استولي راپور کې چې یو کاپي پر خپل ویبپاڼه هم خبره کړې زیاته کړې چې د هیواد کې د جګړو له پای ته رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان د روغتیایي خدمتونو په لټه کې دي. خو د راپور په ټکو په دې برخه کې له لسیزو پانګونې وروسته هم د افغانستان د روغتیایي خدمتونو زیربناوې د دې جوګه نه دي چې خلکو ته له پیښو د ور اوښتو زیانونو او ټپونو، زیږون، جدي مراقبتونو او جراحي عملیاتو اړوند مخ په ډېرېدو اړتیاوې پوره کړي. دغه بنسټ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د څه باندې 1400 افغان ناروغانو، روغتیا پالانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ په افغانستان کې بیړني، جدي او عملیاتي پاملرنې ته لاسرسي په نوم بل دې تازه راپور کې لیکلي چې د حالت او په لوړه کچه زیانونو یې اوږد واټن او د لګښتونو نشتون ډېری ښځې او امیندواره میرمنې اغېزمنې او دوی د خدمتونو ته لاسرسي لپاره له خنډونو سره مخ کړي دي. د راپور کې د ایمرجنسی د مشر روسلا مکسو په حواله راغلي چې افغان ولس د لسیزو جګړو له امله روغتیايي ناامنۍ سره مخ و او اوس له ګډو اقتصادي او بشري ناورینونو سره مخ دي. راپور کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې باید له ټولنې تر روغتیايي مرکز د فزیکی لاسرسي وړ اسانتیاو برابرولو په سمه توګه د روغتیايي کارکوونکو روزنې له روغتونونو یو بل ته دراجې کړي کولو سیستم او ناروغانو ته پر وړیا خدمتونو وړاندې کولو غوړ وسی. خو نوموړي اندېښنه ښودلې چې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار اړوند د طالبانو حکومت بندیزونو نه یوازې اوس بلکې په ټکو یې د ټول افغانستان راتلونکی هم ګواښي. د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په راپور کې د مرکز شویو کسانو او ایمرجنسي د شکایتونو او څرګندونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې له دې مخکې هم د افغانستان له ګڼو ولایتونو خلکو د روغتیا نړیوال سازمان او ګڼو بشري سازمانونو په افغانستان کې د روغتیايي سیستم د وضعیت اړوند اندېښنې شریکې کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د ایران او منځني ختیځ موضوعاتو ته. د ایران مشر آیت الله علي خامنئي نن په یو ویډیویي پیغام کې یو ځل بیا د اسرائیل په وړاندې د بریا اعلان کړی دی. ویلي دي چې هیواد په 12 ورځنیو جګړو کې د اسرائیل په وړاندې بریالی شو او له دې کبله یې خپل ولس ته مبارکي ورکړې. نوموړی دغه ادعا داسې مهال کوي چې امریکایي او اسرائیلي چارواکي بیا وایي چې د ایران د پاوز او دغه راس هستوي او اداري تاسیساتو جرړې په دې جګړه کې وستلې دي. تفصیل به احمد شي براوو.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی په داسې حال کې په جګړې کې د کامیابی ادعا کوي چې د جون په 14 د اسرائیل د برید له پیله د 12 ورځو په ترڅ کې د ایران یو شمیر پوځي مشران او د اټومي پروګرام د برخې مشران ووشل شول. خو د ایران د اسلامي جمهوریت د مشر په پیغام کې چې د دغه هیواد دولتي رسنیو یوه برخه خبره کړې ده، ادعا شوې ده چې اسرائیل د ایران د سختو بریدونو له امله تقریبا له پښو غورځېدلی دی. علي خامنئی د ایران خلکو ته د هغه څه په اړه مبارکي ورکړه چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په 12 ورځنۍ جګړه کې د اسرائیلو په وړاندې د اسلامي جمهوریت بریا بللې. دا ادعا د دې سربېره شوې ده چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اکثر اټومي نظامي او اداري مرکزونو سخت بریدونه شوي او د دې حملو په ترڅ کې په سلګونو کسان د ایران دننه وژل شوي او د ایران هوایي قلمرو یو مخ د جګړې پر مهال د اسرائیلي الوتکو تر کنټرول لاندې راغلی و. ایران د اسرائیلي ځواکونو د دې بریدونو په ځواب کې د اسرائیل خاوره په توغندوی وویشته چې د 28 کسانو د وژلو سبب شوه او د اسرائیل په ښارونو کې یو شمېر ودانیو ته سخت زیان واړوه. د ایران ستر مشر د خپل پیغام په یو بل برخه کې په دې جګړه کې د امریکا په وړاندې هم د بری ادعا کوي. دی وایي چې د امریکا رژیم په مستقیمه جګړه کې داخل شو ځکه چې دوی احساس کاوه که چېرته امریکا دې جګړې ته راونه دنګي د اسرائیلو رژیم به یو مخ له منځه ولاړ شي. د خامنئی په باور امریکا له دې جګړې هیڅ ترلاسه نه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو الوتکو د سرطان په لومړۍ نیټه په بی دوه جنگي الوتکو او توماهاک توغندیو د ایران پر اټومي تاسیساتو په فردو، اصفهان او نتنز کې بریدونه وکړل. تر دې هم له وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې دا مرکزونه یو مخ له منځه تللي دي. په دې ترڅ کې د ایران د نگهبان شورا چې د ایران د اساسي قانون د څار واکې هم پلاس کړی، د ایران د پارلمان د پریکړه چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره همکاري قطع کړي تایید کړه. د ایران پارلمان د چهارشنبه پورس په غوڅ اکثریت په 221 موافقو رایو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د نه همکاریو غوښتنه وکړه. پارلمان وویل چې د جګړې پر مهال چې کله د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه کېدل، د اټومي انرژي نړیوالې ادارې حتی د بریدونه ونه خندل. د نگهبان شورا له موافقې وروسته اوس د ایران د امنیت عالي شورا باید د پریکړه نهایي کړي. دا شورا د ایران د نورو مهمو بنسټونو په څیر آیت الله علي خامنئی اداره کوي.
له خبرونو ور اخوا
د بخنی نړیوال سازمان وای په پاکستان کې میشت 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول له دې هیواد د ایستلو لګواخ سره مخامخ دي. دا چې څنګه له اکرام الله اکرام به وو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دي. تازه د بخنی نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو لګواخ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هېواده دی ووځي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه یې خپور کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې وه چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوي نه کړي نو په دې هېواد کې میشتو پیوار کارت لرونکو قانوني حیثیت له پوښتنې سره مخ کیږي او ښایي له دې هېواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه افغانان چې پیوار کارتونه لري د کور نشي راوتی ستونزو څخه مخ دي. افغانستان هم دغسې حال ته چې پوښتنه لاړ شو افغانستان ته او دلته مې را ده نو یو ویره خوره ده او سرنوشت معلوم نه دی.
په پېښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عبیدالله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
د نشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین کوسیږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کمته شي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زموږ اقتصادي وضعیت یو څخه و. سهار به چې وتو ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شوه. اوس چې موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خاطره لاړ شو.
لا دی وړاندې به یو شمېر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د حق قانون خلاف دی چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 8 نیټې پورې له 15,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 46,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېری دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمنیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره لا اویا ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هېواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت له مخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په مېرمنو پراخه محدودیتونه لګولي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستندې کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو وروستی راپور اخلو. نن د جون شپږمه د نشې توکو د کارونې او ناقانونه قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده، خو افغان بزګران وایي چې پر دوی د کوکنارو کښت بند شوی او بدیل کښت نه دی ورکول شوی او اوس د کار اړ کړي چې بیرته کوکنارو ته مخ راوړي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان کروندګر وایي د کوکنارو لکښت را ګرځول شوی خو بدیل کښت نه دی ورکړل شوی او دا کوي چې نورې اړینې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دوی وایي په لپسې وچکالي او ځپلي که لاسنیوی ونه شي مجبور دي چې بیا د کوکنارو کار ته مخه کړي. له دې ډلې د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ یو کروندګر د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دلته اقتصادي مشکل ډېر دی چې کوکنار څخه پخوا خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد په دې خلکو باندې بند سو. باید اوس کامه موسسات یې که حکومت یې د دې څخه زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنا اقتصادي وده ځینې وکړي.
دی وایي د وچکالۍ له امله ډېره ځمکه نه شي کرلی او لږ چکرې داسې ګټه ورنه نه اوچتوي چې د کور خرڅ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان څه کال هم له اوسط نه ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی. د کندهار ګاونډ هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکی چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي او دا هم د غږ د بدلون غوښتنه وکړه. ازادي راډیو سره یې خبرو کې د بدیل کښت غوښتنه مطرح کړه.
مخکې خو دلته کوکنار کرل کېده، اوس خو کوکنار بند شوه. باید موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو بل داسې کښت راشي چې موږ ګټه ځینې پورته کړو.
د طالبانو حکومت که څه هم په ډېری ولایتونو کې د کوکنارو کښت بند کړی او آن د کروندګرو کرل شوي کروندې ویجاړې کړي، خو د بدخشان ولایت په یو شمېر ولسوالیو او سیمو کې بیا د بزګرانو له مقاومت سره مخ شوي. د دې ولایت یو مدني فعال د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په اختلافي سیمو او ولسوالیو لکه درایم، کشم، ارګو، یفتل او نورو کې تر اوسه کروندګر او حکومت سره سلا شوي نه دي، خو خبرې روانې دي. د دې ولایت د درایم ولسوالۍ او بزګر چې ویلي ټولو کروندګرو استازیتوب نه کوي او یوازې خپله خبره ایده او دا مون غوښتل په راپور کې نوم خپور او غږ بدل شي. ازادي راډیو ته وویل خلک بې وسله دي او باید ورسره مرسته وشي.
موږ غواړو چې یو بدیل موږ ته وړاندې کړي. خلک په فقر او بې وسله کې ژوند کوي. کیمیاوي سرې د خلکو ته ورپي، اصلاح شوي تخمونه، زعفران، دا هغه شیان دي چې کېدای شي بدیل شي.
د یادونه ده چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په غبرګون اعتراضونه هم وشول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم واوښته. چې د وژل شویو او ټپیانو د شمېر په اړه هغه مهال بېلابېل راپورونه ورکړل شوي وو، خو د طالبانو حکومت نه و تایید کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده په 2022 زیږدیز کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کرلو، قاچاق او خرڅلاو بندیز ولګاوه، چې بیا طالبانو په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښتنو د له منځه وړلو عملیات وکړل. په راپور کې د مرکه شویو کروندګرو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا په ولایتونو کې د دغه وزارت سیمیزو چارواکو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرې او بدیل کښت په برخه کې د مرستو دعوې کړي دي، خو یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا مخکې ویلي وو د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه شوې وه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به بزګرانو سره همکاري کوي، خو په خبره یې دا ژمنه نه ده عملي شوې. د کرنیزو چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې هدایت سادات وایي د کروندګرو د ستونزو د هواري او دا چې بیا دوی اړ نه شي چې په خپلو کروندو کې کوکنار وکړي باید اړین او بنسټیز کارونه ترسره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
یو دا چې په عموم کې د اوبو تنظیم او کنټرول دا وشي، د اوبه خور سیستم جوړ شي، په قطره سیستم یا جپریکشن سیستم شي، او بل په غرونو کې موبندونه او د نور د واټر سیستم جوړ شي چې اوبه بهتر چور شي، او بل دا خبر چې د زراعتي محصولاتو لپاره د مارکیټینګ سیستم جوړ نشي. د مارکیټینګ سیستم کې هغه چې مثلا اوس د سړی خونې نه وي، د پروسس سیستم بسته بندي او داسې طریقه سمه نه وي، د جوسو د رو پابریکه، د مربا پابریکه او دا نور شیان دا جوړ نشي، دا شیان باید جوړ شي ورته. او بله خبر دا چې عصري کرنه مرواجه شي. عصري کرنه په دې مانا چې په لږ ځمکه کې ډېرې ونې کښل شي، د ونو ښه حاصلات ترلاسه شي، متراکم های ډنسټي باغونه جوړ شي.
ملګرو ملتونو ویلي په 2022 کال کې په افغانستان د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو په کرلو تر بندیز وروسته د هیروینو قاچاق نیمایي ته راټیټ شوی، خو لا هم شاوخوا 1200 ټنه تریاک پاتې دي. ملګرو ملتونو په 2024 کال کې په افغانستان کې په هغه ځمکه چې کوکنار کرل شوی و 2800 هکټاره ځمکه ښودلې وه. داسې مهال چې په ټوکو یې په 2020 کال کې 2,03,000 هکتار ځمکه کې کرل شوي وو. دغه سازمان په 2024 زیږدیز کال کې افغانستان کې د 1 کیلو تریاکو بیه هم 340 امریکایي ډالره ښودلې وه. ملګرو ملتونو دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت د بندیز له امله د کروندګرو عواید 92% راټیټ شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر پولیک سیری مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول او د بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي. نن د جون 26 د نشه یي توکو د کارونې او ناقانونه قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي دا ورځ هر کال ځکه لمانځل کېږي چې د مخدره موادو د ناوړه استفادې پر ضد مبارزه او نړیواله همکاري پیاوړې شي. د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د اټکل له مخې که څه هم په ټوله نړۍ کې 40 میلیونه کسان د مخدره توکو کارولو له امله راټوکېدلو اختلالاتو سره مخ دي، خو په هرو 11 کسانو کې یوازې د 1 تن درملنه کېږي. د دې راپورونو پر بنسټ ښځې د نارینهو په پرتله درملنې ته لږ لاسرسی لري، یعنې په هرو 13 میرمنو کې یوازې د 1 میرمنې او په هرو 2 نارینهو کې د 1 درملنه کېږي.